ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال د ستمبر 13 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات مو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره راوړي دي. خو لاول سرټکی،
د بلوچستان په کلا سیفلا سیمه کې پاکستانی طالبانو یو واری بیا په لویس کوواو حمله کړې او لږ تر لږه دوه عسکر یې وژلي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د پیدا شوو افغانانو ته شهریت ورکولو د اعلان دفاع کړې او وایي چې د نړیوالو لوازنامو تر مخه حکومت کډوال په زوره د ملک نه نشي وستلی.
او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک نن په پارلمان کې د پښتنو په ضد د پنجاب حکومت د یو ویډیویي اشتهار پر سر بخښنه غوښتي. هغه ویلي چې داسې اعلانونه کرکه راپاروي.
دا د دې علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه ته یوه بیا هم شراغ لاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پای را سره مل اوسئ. او په خبرونه کې پیل کوو له بلوچستان ایالت څخه، چیرې چې په کلسې فلا کې ځایي چارواکي وایي د پاکستاني طالبانو په یوه حمله کې د لیویس کوواو دوه عسکر وژل سوي یو ژوبل دی. دا پیښه نن مخستن رامنځته شوې او له پیښې وروسته ځایي خلکو د کلاسیفلا په روغتون کې او د باندې احتجاجونه هم پیل کړي دي. دوی ورځې وړاندې هم د لیویس کوواو رسالدار میجر محمد افضل اخترزای هلته په ډزو وژل سوی وو او طالبانو د هغه پیښې پړه پر سر اخیستی وه. یوه هفته کې دننه دا درېیمه حمله ده چې طالبان یې کوي. تر دې وړاندې په پښین کې هم د اسیسټنټ کمیشنر په موټر باندې حمله شوې وه چې پکې د لیویز عسکر وژل شوي وو. تفصیل به اخلو زموږ له خبریال حمید سمسور څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. ستړي مسئ سمسور صاحب، په خیر راغلی. مننه که تر ټولو له مخه هم د کلسیفلا د دې وروستۍ پیښې حال راکړئ.
بالکل کاکا صاحب، دا پیښه چې من ماخستن چې دی د ضلع کلاسیفلا یعنې چې له کوچ څخه د 190 کیلومتره په واټن باندې د شمال ختیځ په لور پرته سیمه ده. دلته پر جنکشن چوک باندې د باکسر د کلاسیفلا چې کوم بازار دی، خاص جنکشن چوک چې لوی روډ راځي د روب له خوا څخه، پر دې باندې نصرګان نو وسلوا چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو. دوی ډزې وکړې د لیویس کوم سپایان دي، هغه دوه عسکر شو، هغه به پر ځای ووژل شو او یو چې دی هغه کاری ته تدی ځای خل دوی چې وټلواسې دی هغه بیا له پیښې وروسته چې پر موټرسایکل باندې وټرشتل. دوی په سم لاس ته ډول چې دی د هسپتال چې د کلافیفلا چې کوم ځلې هسپتال کې هلته راول او هلته چې دی تر پولیسو چې کوم ځای ډاکټر دی هغه دوی چې دوی ځای پر ځای باندې وژل شوي دي، خپل ځای ورکړی ده. خو ځایي خلکو چې دی هلته احتجاج کړی دی د حکومت په ضد باندې نارې وهلې او شعارونه یې ورکول. دا په بلوچستان کې لکه تاسو وویل، دا په بلوچستان کې د مورم پر مهال باندې چې دلته په ټوله بلوچستان کې امنیت خوندي ساتلو لپاره د وړي کچې جامونه اخیستل شوي دي. لویزو باندې دا درېیم برید دی چې ترسره کېږي. تر دې نه مخه پرونه وړ ورځ باندې محمد افضل اخترزی وژل شوی وو په کلاسیفلا کې. او دغه ډول تر هغه مخکې د برشور چې کوم اسیسټنټ کمیشنر وو د هغه په ګاډۍ کې پر پښین بازار کې دننه پر باندې برید وشو، درې لویز وژل شوي وو. نو د دې مسؤلیت چې دی هغه طالبان په سر باندې اخلي. طالبان دا وایي چې دوی کوم مجاهدین چې دي پر هغه باندې وژل شوي دي، هغه وژلي دي او هغه بندیان هم دي. په دې سره نو حکومت ساتلو لپاره عملیات پیل کړي دي، پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې په دې ترس کې څوک نه دي لیدلي.
ډېره مننه سمسور صاحب، او د ځان پام ساتئ.
مهرباني، شکر.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل د اعلان دفاع کړی دا چې په کم کې ویلی وو چې کم افغانان یا د بنگلاديش اوسیدونکي په پاکستان کې پیدا شوی دي، هغوی ته به د ملک شهریت ورکړي. عمران خان ویلی د نړیوالو قوانینو تر مخه پاکستان نشي کولای چې په زوره کډوال د خپل ملک نه وباسي. پیر ولایت چانه په تفصیلي رپورټ ورو.
دور وزړوان د کراچي ښار کې یوې غونډې ته وینا په محل وزیر اعظم عمران خان کراچي کې زیږیدلې افغانانو او بنگالیانو ته د پاکستان شریعت ورکولو خبره کړې وه. که څه هم پښتون ملت پاله ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د دغه خبرو هرکلی کوي، خو سند کې واکمن پیپلز ګوند او د بلوچ ملت پاله ګوندونه لخوا په دې معامله سخت غبرګون په لیدو کې راځي او دوی په دغه حکومتي اعلان باندې نیوکې کوي. خو نن ملي اسمبلې ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل دغه فیصله دفاع کړي او ورسره په ګوته کړي چې په دې اړه به حکومت حتمی فیصله د ټولو ګوندونو په مشورت سره کوي.
اور اگر آج آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یعنی ان انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اور میں اختر بینگل صاحب سے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟
وزیر اعظم د خپل اتحادی او بهر ملکیانو ته پاکستانی شریعت ورکول لوی مخالف بلوچ ملت پاله مشر اختر منګل نه او پختل چې کو حکومت دا سینه کوي نو بیا ور سره سلاره ده. وزیر اعظم اویل چې د کال 1950 ملکی قانون هم دا وایي چې کم یوتن پاکستان کې پیدا او لوی شونه دی بیا پاکستان وګړي جوړېدو حق لري. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې چې حکومت لا فلال یوازې کراچي ښار کې زیږیدل افغانانو، بنگالیانو او د برما وګړو ته پاکستانی شریعت ورکول باندې غور کوي او دا چې پاکستان د ملګرو ملتونو سره لاسلیک کړي لوزنامو د لاندې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نشي لیږلې. خدا آبادې په لحاظ سره د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې دا وخت د لکونو په شمېره کې بهر ملکیان اوسېږي چې پکې د زیاتره تړاو د بنگلادیش، برما او د افغانستان سره دی. د ملي اسمبلۍ نننۍ غونډه کې مرکزي حکومت د مخالفو ګوندونو په غوښتنو تیرې جولای میاشت عام انتخاباتو کې درغلو د پلټنو لپاره پارلماني کمیټې جوړولو اعلان هم کړی دی او غونډې د دغه مقصد لپاره یو تحریک هم منظور کو. او په دې موقع بیا د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی صداسې وویل،
شفاف انتخابات جمہوریت کی ضرورت ہے، کل ہمارا مطالبہ تھا، آج آپ کا مطالبہ ہے، کل کسی اور کا ہوگا، اور تحریک انصاف کا یہ اصولی موقف ہے کہ ہم نے جمہوری قدروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں شفافیت پہ آگے بڑھنا ہے.
دی وای چې شفاف او بے طرف انتخابات د جمهوریت بنیاد دی او پرون موږ غوښتنه کولې او نن زموږ مخالفه ګوندونه انتخاباتو کې د درغلو د پلټونو غوښتنه کوي، ځکه حکومت د ملي اسمبلۍ غړو باندې ګډ پارلماني کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده، کوم کې چې به د حکومت او مخالفه ګوندونو غړو ته برابر نمائندګي ورکولی شي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه 15 جولای انتخابات نتیجې منلو نه انکاري دي او دوی د دغه نتیجو په ضد د پارلمان دننه او بهر احتجاج کوي. د هیواد دولوی حکومت مخالف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د پارلماني کمیټې جوړولو په اعلان مثبت عکس العمل مخې ته راغلی دی. د دې ترڅنګ ملي اسمبلۍ په هیواد کې د نوي ډیمونو جوړښت په حق کې یو قرارداد هم منظور کړی دی او د حکومت مخالفو ګوندونو د سختو نیوکو وروسته د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کالاباغ ډیم جوړښت امکان رد کړی دی او دې اسمبلۍ ته ویلي چې د کالاباغ ډیم په ضد درې اسمبلو قراردادونه پاس کړي او دا چې د دوی حکومت بچر هم دغه متنازع پروژې په کار لاس نه پورې کوي.
زه چې یو خزیم
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دي. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده او اوس هم یو بل رپورټ چې په پېښور کې میشته افغانانو د عمران خان چې د پاکستان وزیر اعظم دی په دې وړاندیز باندې د مثبت غبرګون څرګندونه کړې ده چې وایي په کراچۍ کې زیږیدلي افغانانو ته به د پاکستان تابعیت ورکوي. تفصیل هم د مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا پاکستان کے میشتہ افغان کڈوالو ته د پاکستان تابعیت ورکولو اعلان ته پاکستان کې اوسیدونکو افغانانو هر کله ویل دي او دای کی اکثر وای د کډوالۍ ژوند کې چې دای کوم ستونزو سره مخ دي د شهریت ملاوی دو سره بغه ختم شي. لچار صدیوت مانزو افغان کډوال کیمپ کې د افغانانو د اتحادیه رئیس احمد الله ازمرک سافر دیوت وای مونږ دلته د 1300 کالو راهسته میشته یو وخت په وخت بد مختلفو حکومتونو د بدلیدونکو پالیسو هدف کیدو خوای اوس چې مونږ ته پوره شهریت راکړې شي نو زمونږ د ماشومانو د اعلی تعلیم او ملازمت ترڅنګ نور ستونزې به ختم شي.
نو زمونږ به تعلیم دلته پوره پوره مونږ ته حاصل شي. کومنګ دلته تعلیم کول ته تک ته جوړ نه نو نه دلته نو کرښتا نو مونږ الته تک ته جوړی نو که زمونږ د بچي زمونږ کشران تعلیم وکي نو دلته به وته قسم له نوکری پیدا شي یو قسم به مونږ دلته رهایش پذیر چې شو نو کچته نشته لټی راشي نو زمونږ به ډیر مشکلات ان شاء الله حل شي غي سره.
او د غبل افغان محمد شفیق وای د 50 کالوم چې دلته راغلم وادم دلته وشو او اوس نو سیان لرم خو نور نړی کې چې د تابعیت اخستو کم قوانین دی هغه دلته نو خوشاله دي چې سلويخ کال پس دیته د شهریت ورکولو فیصله وشو.
وزیر اعظم صاحب دا اعلان کړی دی نو داغه په وجه باندې لکه افغانانو ته ډېر غټ تسلی ملو شوې ده په دې وجه نه چې دی خو ورسه غربت دی روزګار نه د تعلیم په لیول باندې ته تعلیم په لحاظ باندې چې زمونږ بچیان دلته لسم یا دولسم پاس کې بیا په سرکاري لکه دا کې نه لیکن غټ ودو په دغه باندې نه لی نو داغه د وجه کده نشنه ته دی ته ملو شي نو د دې په وجه باندې به دی تعلیم مخکې لاړ شي دی به صحت مخکې لاړ شي دی لکه انجینیرنګ به مخکې لاړ شي نو موږ دغه ته ډېر زیات خوشحاله یو په دغه ډېر زیات مطمئن یو.
زیاتې مونږ چې په کومه خاوره پراته یو د دې ځای خلکو سره زموږ جبا کلتور او مذهب ټول شریک دي او هیله مند چې د دې ځای خلک به هم په دې فیصله خوشاله وي. او دغه بل افغان چې پیښور کې لوړې زده کړې ترسره کړې دي خو وایي سرکاري ملازمت راته ځکه نه ملاویږي چې د پاکستان شهریت نه لرم.
نو دا کومه خبره چې عمران صاحب کړی ده که دا دې عملی جامه ورکړی شي نو دا به ډېر زما آل ریډي ما ته پرځه کې په پاکستان کې ډیوټي ملاویږي ځکه ما ایجوکیشن هم دلته کمپلیټ کړی دی پیدایش مې هم دلته شوی دی بچی مې هم دلته شوی دی نو که زما دا نیشنلټی دلته موږ لرا کې نو زما آل ریډي دلته ډیوټي ما ته ملاویږي او یوازې زه نه زما په شان ته ډېر داسې لکان او ځوانان او ینګ مین شته دی چې هغوی ایجوکیشن کړی د خوزګار ګرځي د څه د وجه نه د قیده یو ټکی د وجه نه چې دا ماجر دی.
باید ووایو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیسون یا یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر افغانان میشته دي خو ناتاید راپورونه وایي چې تر شپږو لکو پورې داسې افغانان هم پاکستان کې اوسیږي چې هیڅ قسمه اسناد نه لري او هم د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي 2002 نه تر 2013 پورې 1.5 میلیونه افغانان واپس خپل وطن ته تللي دي. د وزیر اعظم دې اعلان ته د پښتنو ملت پاله ګوندونو هر کله ویلې خو د بلوچستان او سین ځینې ګوندونو دې پریکړې باندې د تحفظاتو سرګندونې هم کړې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
بلوچستان کې هم دغه شان ګڼ شمېر افغانان اوسېږي. دغه فیصلې ته په بلوچستان کې اوسېدونکو افغانان په کم نظر ګوري. حمید سمسور به تاسو خبرې.
په بلوچستان کې د وزیر اعظم عمران خان د افغان کډوالو او د بنگلاديش و خلکو ته د پاکستان د شاریتوب باندې بیلابیل غبرګون رامنځته شو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې دا ډېره لویه پریکړه ده او موږ پر دې باندې سخت تشویش لرو. وزیر اعظم باید پر دې باندې له صوبو سره صلاح کړی وای.
دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ جو ایک ڈٹرمنٹ پالیسی ہے اس کو اپنانا چاہیے. جو ایک ڈیسیجن افغان ماجرین کا جو پاس میں گورنمنٹ سے لیا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے.
زموږ یو معلومه تګلاره ده دغه خپلول په کار دی. د افغان کډوالو په اکله باندې چې کومې پخوانی پریکړې شوې وي واغه ته به دوام ورکوو. بی این پی مینګل چې هلته په مرکزی حکومت کې له تحریک انصاف سره ملګری ده او ملاتړ یې کړی دی د شپږو ټکو معاهده هم له دوی سره کړی ده. په هغه کې یوه نقطه دا ده چې افغان کډوال به بېرته خپلو سیمو ته ستانه کوي. د بلوچستان اسمبلۍ غړی ثنا بلوچ په دې باب ویي چې له دغې پریکړې څخه به افغانستان ته هم زیان رسي.
سټیزنشپ رایټ باندې د صوبې د دوی ته باید اعتماد کې واخلي. دا یو ډېر سنسټیو ایشو دی. سند کې هم ډېر سنسټیو ایشو دی. بلوچستان کې کې پی کې کې پرایم منسټر صاحب چې دې سټیټمنټ دوی شو راکړي د دوی سره د صوبو کې جدید خلک کې ډېر غټه استراب او کنسرنس پیدا کیږي. یونایټډ نیشن یو چارټر دی او ریفیوجیز متعلق هغه کې دا دي چې دا ریفیوجیز چې رالي غبل مونږ دوی سټیزنز دي دوی ژوند دوی چیرې ژوند کوي چش کوي دا هغه ملک کولی سي نو زموږ خدي د زموږ شهريان نه دي.
د بلوچ ملت پالا نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی پخواني شجنه غړی ډاکټر شما اساق هم د وزیر اعظم پر دغه پریکړه باندې نیوکه کوي.
دا وزیر اعظم چې رااله دا اوس یو نوی یو ایشو جوړ کړه یو خبره جوړ کړه چې بای دا سم خبره نه ده دا چې دا اوس به بایزت دوی ولاړ شي دا خبره واپس دا واخه بیا به دغه باندې ډیر غټ ریاکشن جوړیږي په بلوچستان کې په پورا پاکستان کې غټ ایشو جوړیږي غټ خلک به باندې براسي بیا به سترایک بیا به حالات خرابي.
خو پښتون ملت پال غوندونو بیا د وزیر اعظم لوري د بارنۍ هیوادو و کډوالو ته د شاریتوب ورکولو د پریکړه ارکلای کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سنیټر عثمان کاکړ وویل چې په نورو اروپایي هیوادو کې کم ماشومان چې رسترګرونی کې واغو ته د غزه شاریتوب ورکول کېږي د سن ملت پال غوندونو هم دغه پریکړه غندي. په 1978 کې کله چې په افغانستان کې د شوروي لوري برید وسو په نتیجه کې پلکونو خلک دلته پاکستان ته کډوال سو او دغه ډول په 1971 کې کله بنگلاديش خپلواکي ترلاسه کړله د دوی یو شمیر وګړي د لې پاتې دي چې د دوی شمیره و 2.5 لک ته نږدې ده. او دغه ډول په 1971 کې کله په ایران کې انقلاب رالی لاغه ورسته هم یو شمیر آزاد خیاله بلوچستان دلته بلوچستان ترالل چې تر اوسه پورې د لیمیشنی تیر کال د پاکستان د کورونو چارو د وزارت لوري ویل شوی چې دلته په پاکستان کې 50 لک وګړي په غیر قانوني توګه باندې استوګندي. د ملګرو ملتونو اداروي چې دلته په پاکستان کې 14 لک رېجستر افغان کډوال موجود دي غیر قانوني بیا ولک دي. د پاکستان په نادرا کې چې رېجستریشن کوي د بنگلاديش دراغلو خلکو لپاره رېجستریشن کولو طریقه موجوده ده خو د برما او د افغانستان د خلکو لپاره دا تګلاره روشانه نه ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو څیړنی ولور ته ستاسو پام راګرځو چې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک او د کورنۍ چارو مرستیال وزیر نن په پارلمان کې د پښتنو پر ضد پنجاب حکومت د یو ویډیوي اشتهار یا اعلان پر سر بخښنه غوښته ده. هغه ویل دي چې داسې اعلانونه کرکې راپاروي. په دې باندې نن په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر بحث هم کړی دی. تفصیل به اخلو او څیړنه به اخلو زموږ له همکار رحمان بنیری صاحب څخه چې دا وخت هم د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه موږ سره د ویډیو لینک لاله موجود دی. ستړي مسې بنیری صاحب او په خیر راغلی.
ډېره مهرباني کاکړ صاحب.
مننه له تاسو څخه. هم تر ټولو لومړی که دا راته ووایاست چې د پاکستان د دفاع وزیر او د کورنیو چارو د مرستیال وزیر دغه بخښنې ته پښتنو مشرانو څه غبرګون ښودلی؟
سو شبی مخ کې د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه منګه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ نه دغه تپوسو کو چې د پنجاب حکومت لخوا هغه اشتهار چې پکې د کرکې کینی او فساد ذکر په وخت تاسو د مرګرو عکسونه خودل شوی وو فلمونه پغې باندې د پاکستان د قومي اسمبلی کې د دفاع د وزیر معافي قبول ده. نو هغه ویل منګه د دې شکریا ده کو چې د معافي غوښته خو کار پنجاب حکومت کړی دی زموار پنجاب حکومت دی باید معافی هم د پنجاب حکومت غواړي او نه یوازې دا چې معافی غواړي بلکې تحریری معافی غواړي. او ورسره هغه لی محسن داوړ دا غوښتنه هم کوله چې مونږه نه یوازې دا چې معافی غواړو بلکې دا هم غواړو چې دغه کسان ته سزاګانې ورکړل شي څوک چې په دې کې ملوث دي. اوس کاکړ صاحب اوریدونکو ته فضل لږ ساسو په اجازه اوه مچی اشتہار جوڑی کی سنگا اشتہار پشا سوک خلق کار کبھی او دے مطلب سوی خاص تو کہ چکل حکومت پے اشتہار جوڑول کے کار کار کئی نہ قداسی کی چیو سڑے یو آئیڈیا یو منصوبه چې دا غوړاندې کی بیا افسران چې دي دا تلس گریډ او ولس گریډ انولس گریډ هغه وګوري هغه پکې بیا کارو کې سکرپټ ولیکل شي بیا هغه منځوري ورکړل شي بیا د حکومت د داخله سکتر یا د کورنو چارو سکتر دا هغه منځوري ورکي بیا د ټي وي ډایریکټر وګوري بیا پروډوسر وګوري بیا کیمرامین وګوري دا ټول خلک پکې شریک وي. بیا پدې کې یو بل عمل لري هغه ته وي فند یا پنگا یعنی د اشتہار د پاره د 10 ملیونو د 10 ملیونو د 10 ملیونو پنگ ورکړی شي بیا په ټلویزیون چینل باندې هغه ویشل شي یعنی دا اشتہار د یو منسوبې د یو عمل د ایجوکیټډ کلاس د ذهن یو عکاسی کوي دا غن راوت دی بیا راغلی دی یعنی دا یو کس نه جوړ کړي دا په غلطه نه جوړ شوی دا یو منسوبې سره جوړ شوی
دا تر ډیرو لاسونو به اتمن وتلی وي
یقینا د یقینا هم داسي نو ځکه پښتانه و چې دا د منسوبې لاندې د پښتنو د رسوا کولو د هغه د کرکې پیدا کولو په خاطر دا جوړ شوی د پښتانه و چې منګه پدې هیواد کې د یووالي د اتفاق علامت یو او دا کم اشتہار چې دی او د جوړونکو چې کم دی دراصل دا د کرکه او فساد علامت نو تر سو پر چې دی خلکو دا معافي نه وي غوښتي زمونږ غوسه په خپل ځای وي دا د موسم داول درېجو
او بنیر صاحب تر دې وړاندې هم په ټولنیزو مطبوعاتو باندې داسي عکسونه خبره کېدل چې په ملتان کې د ترګرو یا د ترګرو د شناخت په حواله سره په خلکو کې یو د پوهې کمپاین چلول کېدی نو په هغه کې هم د ورته عکسونه وو او په هغه کې هم ویل کېږي چې د پښتنو عکسونه وو آیا دا هم اوس د هغه لړۍ یو برخه ده او که څنګه
کاکړ صاحب یقینا دا ډیر مهم تپوس دی تپوس باندې په پاکستان کې هم او پرون هم د یو شمېر خلکو نو کوله مثال په توګه د افراسیاب خټک نه ماده تپوس کو مثال په توګه دا تپوس ما د ټولنیز فعال سن اجازه نه وکړو دا تپوس ما د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشران نه وکړو خبريال نه وکړو هغه ویل چې در اصل دا په پاکستان کې د پښتنو د رسوا کولو یو ریاستي کمپاین دی یا مهم دی مثال په توګه تاسو کوم مثال وکړو د جنوري په میاشت کې په ملتان کې پر ویل سټیشن باندې دهشتګردو د مخنیوي یو مشق کې ده په دغه مخ کې کوم کردار لو بول کې ده د دهشتګرد هغه هولیه چې هغه شکل چې هغه د پښتون جوړ شوی وو دغه شان د پاکستان د پوز د ویان دی اداري اي اس پی آر په یو اشتهار کې چې د شتګردو په جنګلوي کم شوی و په کې پښتون خودل شوی وو نو چې دا تپوس ما کو نه غول چې دا تپوس چې دی دا صرف په دې اشتهارونو کې نه دی دا د پاکستان په کتابونو کې هم دی اباسینو سبزی په پیښور کې پروفیسور دی هغه ماته ویل چې زمنګ دا ویو کال راسه مطالبه ده چې پښتو ژبه د په نصاب کې شامل کړئ شي خو نه شاملېږي هغه ول پښتو چې په سرکاري کم ټلویزیون دی پاکستان کې پی ټی وی نېشنل په کې د پنجابۍ برخښته د سندۍ برخښته د پښتنو په کې یو غنټه وا هغه مغرمې تکړه پاونه کې 15 ورځې کړه زمنګ وخت هم واغسته د سرکاري ټلویزیون هغه ول چې پښتانه چې دی هغه صلاح الدین ایوبی پیجنی هغه محمد بن قاسم پیجنی خو هغه خوشحال خان خټک رحمان بابا فقیر ای پی او داشان نور پښتانه هیروز یا تلان چې دینه پیجنی دا غول دا زکه دا په نصاب کې نشته دی دا په کتاب کې نشته دی دا په نشریاتو کې نشته دی دا د ریاست په منصوبه کې نشته دی خو بل خوا ته ځینی خلک دا سم دي پښتنو کې غول چې د زغم نه کار غسل پکار دی او درسل دا و چې پر ریاست کې ځینی خلک دا سشته دي چې او کې دا کمی شته دی دا نیمګړتیا وشته دی ځکه ریاست هغه خلکو ته خي
او بنیری صاحب یو بل پښتنه چې په خپل په پاکستان کې قانون سوای چې د یو کام په خلاف هم دغه رنګ کمپاین چلیږي نو قانون آیا دغه مخنیوالی سي یا ګسره یو قانون ستا کنه
داسې قوانین په پاکستان کې شته چې هغه د انساني حقوقو د بشري حقوقو او د برابرۍ د نسلي امتیاز په حق لا داغه نشاندهي کوي مثال په توګه ته د یو نسل د یو قوم د جبې او د قامیت په بنیاد باندې دا حق نشوهاله داغه د جبې داغه د قامیت خلاف غږ نشپورته کولې خو تصور دا دی قانون دار خو حقیقت کې یی سا لکه اباسینو سبزی ویل چې د پاکستان نادرا اب دفتر ته لاړم نادرا هغه دفتر د کم چې شناختی کارونه ورکړي اما ورته ویل چې زه په غځ پښتون افغان ما نو زه د قامیت په خانه کې افغان لیکل غواړم نو وی ما ته ویل په نازه کې چې ته افغان نشي لیکلې بیا به چې زه په پښتو کې ما پی ایچ ڈی کړی دا نو ما ته ویل چې په دې خانه کې ته پی ایچ ڈی پښتو نشي لیکلې ته سوشل ساينسز لیکلې شي البته غوول که څوک په پنجاب کې وغواړي چې چوپړه چوهان راجپوت ولي کې نو هغه ته حق شته دي یعنی قوانین تحفظ کوي په پاکستان کې د نسلونو خو در اصل په ادارو کې چې کم خلک دي دغه مطابق هغه دومره واکمن دي اختیارمند دي چې هغه د قانون سر غړونه کوي په پاکستان کې دې هم قانون شته چې ته د مذهبي مشرانو سره سپکاوی نه شې کولای وس دغه قانون چې کوم پاتشه وي د پي کې ته د پاکستان د فوجونو د مشر د عدالتونو د مشر او د پاکستان د وزیر اعظم نقل نشي کولای ټوکې پور نشي کولای خو حقیقتا په پاکستان کې په یو پورا قوم پورې فشار کیږي ملنډ کیږي یو بل مثال دا چې پاکستان کې کله په لاهور کې د لاهور ځای پولیسو د دهشتګردو نشاندهي کول نو په اخبار کې کوم تصویر ورکړل هغه سره لیکل شي و چې کتا سو ته چری پښتون په نظر درشي نو تاسو زر تر پولیس خبر وايي
ډیر مننه بنیری صاحب او کور ودان
هر کله کاکړ صاحب
سفران د قائمه کمیټې مشر سېنېټر تاج محمد افریدی د ډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو د پاره د 2018 او 19 کال په بجټ کې هیڅ برخه نه دی خوده شوی. تاج محمد افریدی خبرې ترې کړې دي د ارشد محمد سره.
روان بجټ د 18-19 کم اپروش شوی دی هغه راځو شوی دی موږ کنه مې له خو یو تکلیف پیښ شوی دی چې کله چې انضمام کم سټرکچر جوړېدو نه بعد کم ضرورتونه هغه یو هم نه دی پوره شوی او نه به هغه د وجه نه دا چې کم ډیولپمنټ فنډ دی هغې وجه نه سټک دی چې دا به څوک د ذمہ داری چا وي یو خدا خبره دا پکې چې اوس پورې دا څو کاله 15 کاله پورې به دا فنډ ریډي کلین کرا کوي مرکز بھی ورتی اسود اخبارات تبدیلی دو وجہ نہ ڈال گئی آئینی اور قانونی پیچیدہ مسئلہ پہ خرچے ہوئے رہا تو کار گئی چپ ذرا طریقہ بکی کا پن طریقہ اسٹرکچر بکی کا پیسہ خود مرکز تھا اسود اختیار پہ نہیں بتائی ہو آئینی قانونی پرابلم پک طرح غلط ہے لیٹس سی دا وقت گورو چی دا مونگ پو حکومت کم نظر ہوتا گوری منتہ دے کے سکا بولے شو اٹولے کو کہوں گا بکو ان شاء اللہ
سمر پیسے راتل پکارو دے بجٹ کی منظور شوی سمر پیسے تر اس پورے فاٹا تری کول پکارو
در کہتی دے بارہ 40 ارب روپے سم کو ہر کال ملاوی کی 40 ارب اس 13 کال برابر کی پرتا کلم ملاوی کی رہا
شی دی لمبی د سیمای کی خاص برخه پکارو کنا
پکارو جیم کل جون جولائی کی بجٹ کی بیشی اگن بعد پکارو جی پدے باندې سٹرکچر جوړ شي نا سرکتی کو نو بیا به چې دا پیسې دې ملاو شي نو نو د دې لپاره چې کوم وخت دران دی هغه به دې لپاره پرمیشن علی هغه به پیسې مون جوړیږي پیسې کو به جوړیږي هغه پروسس هم ټول ولار دی ټول فاټا چې دې تکسو دې په وجه باندې د ترخغان په وجه باندې د نور سیل په وجه باندې پیسې چې راځي په دې کې خوده ته ترخغان هم دی کنه زموږ د فاټا د امپلای
سینیٹر صاحب کدار ته وای چې د دغه پیسو نه ملاوي دوه د واجب آیا طریقېتی کارونه د ځنخ کار دي کنه هغه روان دي
او بالکل د نور کوم ته وجه نه هغه کارونه به ودري کی هغه کوم کارونه چې کم ځړ دي کم ان کوینګ سټیمولټي ابم ودري کی به او چې کوم نوی کارونه کی دا به ودري کی نو ترکیه به نورم پروسه لا راشي
او ریدون کې به د خبرو کې ډیر انټرست اخلي چې نور هواد کې طریقېتی کارونه روان دي او دغه ټولې پروژې روان دي دغه سیمه چې کوم ترهګرې زپلې ده الته ډیر زیات نقصانونه شوي دي الته تیارې پیسې بند دي اوسو ورته ویل شي چې دا مسله به تر څومره وخت پورې حل شي او څه امکان لري
زمونږ ایجنډا کې دا زمونږ سفران سینټ په ایجنډا کې دا او وګدارانو ته دا خبره ورکوم چې دا امتحان دی دا مونږ کوشش کوو چې په کوم لیول باندې دي چې دا مونږ دا کوم دا انوال ډیولپمنت فند مشکل پر شوی دی دا مونږ زر تر زر د حکومت ته د وګدارانو سره په دې باندې خبرې روانې کړې دي او دا شی مونږ چت کړې مونږ د سینټ نو چت کړو دا کریډن سینټ بدرم او ان شاء الله تعالی مونږ د سینټ په ذریعہ باندې د کمیټې په ذریعہ باندې به دا مونږ حل کوو
صف امریکا جیوا دا قدر من اوریدونکو دا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې لیدلی شئ facebook.com/voa او سمیو بل رپورت چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر نن پارلمان ته د زمینی بجټ وړاندې کړی دی او دغه بودیجه کې چې څو وخت هم دا وړاندې کوله ویلي دي چې پاکستان کې چې کم د بودیجې خساره ده هغه لشپه اشاریه شپږ فیصد ته خطرې ده او تر دې وړاندې ده 4.1% ده. تفصیل هم له اسلام آباد په دې رپورت کې
د تحریک انصاف د حکومت لاړه وړاندې کیدونکي فایننس بجټ کې د منی بجټ په صورت کې بدلونونه د حکومت لاړه د غریب په ګټه ګرځولو د داوو باوجود د مخالف ګوندونو او پخوانی حکومت لاړه د ټیکس ورکوونکو ناکامي او د مزکی او د گاډو د مافیا کامیابی ګرځول سوي ده. بل اړخ ته اقتصاد پوهان هم دغه بجټ د پخوانی حکومت د بجټ په شان ګرځوي چې پر خریب نور بوج کې دی. سیم د خزانه وزیر اسد عمر په قومي اسمبلی کې د تیر حکومت لاړه خوړاندې کړل سوي بجټ کې بدلونونه وړاندې کړو او وی ویل چې سختي پریکړې به کول وی کچري بجټ کې بدلون رانه وستل سونو هیواد سختو ستون سره مخ کې دی سي
یہ جو میں آپ کو خسارے
کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت جو پبلک ڈیٹ جو ہمارا ہے جو اس وقت 28,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔
پدغه وړاندې سوی منی بجټ کې موبایل فونونه ګران پر لوی اتلسی سی وی گاډو باندې شلفی صد ټیکس لګولو او پر سیګریټو ټیکس سیوا کولو وړاندې سوی دي۔ د دې نه علاوه نه ثواب درآمدی شیانو 1% ریګولیټری ډیوټي لګولو او 15,000 درآمدی شیانو باندې 1% کسٹم ډیوټي لګولو وړاندې هم سوی دي۔ د خزانه د وزیر په بجټ کې په تیر بجټ کې ټیکس نه ورکوونکو باندې لګول سوی بندیزونه هم ختم سوی دي، خو د بانکونو پر ترانزیکشن باندې ټیکس نه ورکوونکي به 0.6% ټیکس ادا کوي، چې په اړه د خزانه وزیر مفتی اسماعیل وینا ده چې ټیکس نه ورکوونکو ته اسانتیا ورکول سوی او ټیکس ورکوونکي شاته پاتې کړی سوی دي۔ نن ټیکس ورکوونکو وبیله او د مزکو او د ګاډو خلاګرو وګټه حکومت خبری کوي، خو عملی به هغه څه کوي چې د مزکو او د ګاډو کاروبار کوونکو له اړخه فشار دی۔ د بجټ وړاندې کولو په محل وزیر اعظم او ګورنر ته تر لاسه د ټیکس استثنا ختمولو اعلان سره سره اسد عمر د خلکو پینشن 10% زیات کولو وړاندیز هم وکړي۔ د دې سره وویل چې ریګولیټری ډیوټي په مات کې به ایکسپورت انډستری ته 15 ارب روپۍ ریلیف ورکول کیږي او د پټرولیم لیوی ټیکس په مات کې به 325 ارب روپۍ راغونډوي او د غریب خلکو د پاره به 8,000 شپږ اویا کورونه جوړوي چې د پاره 4.5 ارب روپۍ به ورکوي۔ په فاینانس بل کې د کاله 4,00,000 آمدن لرونکي خلک د ټیکس خلاص دي، خو تر 8,00,000 روپۍ پورې آمدن لرونکو باندې 0 روپۍ، تر 12,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 2,000 روپۍ، تر 6,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 15% ټیکس، تر 1,50,000 روپۍ پورې آمدن لرونکو باندې 8,000 روپۍ فکس ټیکس لګول سوی دي۔ د دې سره سره 40,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 15%، 50,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 25%، او د 50,00,000 څخه زیات آمدن لرونکو باندې 90% د ټیکس وړاندې سوی دي۔ اسد عمر ته بجټ ورسته د مطبوعات سره وینا کې ویل چې د ټیکس غلا کوونکو په زیات به فوري عملیات کول وي۔ حکومت په دغه بجټ کې زیات وزن پر ټیکس نه ورکوونکو او پر مالدار خلکو اچولی دي، خو اقتصاد پوهان د تحریک انصاف دغه فایننس بل د تیرو حکومتونو په شان یو بجټ ګرځوي چې په کې خاص څه په نظر نه راځي۔ مشر اقتصاد پوه فاروق سلیم وایي
700-800 ارب روپے کا اضافی بوجھ یہ پاکستانی خاندانوں کے اوپر پڑے گا۔
دغه بجټ څخه به 100 یا 800 ارب روپے نور وزن پر پاکستانی وګړو را پریوسی، او دغه شان په هر کورنۍ باندې د نوي بجټ څخه 25,000 روپے پورې بوجھ راسي، چې ویل کېدای سي چې دغه بجټ د اقتصاد لپاره شنسی کېدی۔ د څېړونکو وینا ده چې د تیرو حکومتونو په شان ټیکسونه زیات کړی سوي دي، خو د پیسو د ګټلو څه لاره تر اوسه پورې د حکومت لاړه نه ده موندل سوي، چې له وجې ولس اوس په هم د حکومت څخه مطمئنه نه وي۔
پاکستان کې د ګرانۍ خبره کوونکو د پاکستان نوې حکومت سورزی وړاندې د ګیس قیمتونه یا نرخونه زیات کړی دي، د 10-15% پورې پکې اضافه شوې ده د یو عام صارف یا د یو عام تن لپاره چې په کور کې ګیس استعمالوي۔ کارخانه دارو لپاره دغه اضافه د 10-15% پورې ده، خو سړنکاران وايي په ملک کې چې د ګیس په قیمتونو کې دغه اضافه سره به د نورو شیانو نرخونه هم ډیر زیات شي۔ ریاض حسین په تفصیل ورو
د مرکزی حکومت وینا ده چې په عام وګړي باندې د ګیس بې د 10-15% پورې زیاتی شوې دي، او په کارخانو او کمرشل ګیس استعمالونکو باندې د 10-25% پورې د ګیس بې زیاتی کړی شوې دي۔ په دې حق له د اقتصادي حلو زلو ماهر پروفیسر میراج الحق وایي د دې سره په عام وګړي بوج پریوزي
د ګیس قیمتونو د څراغېدو سره به قیمتونه کوم چې خلکو په استعمال کې څومره شي نه ویره کېږي۔
د مرکزی حکومت د شمیرې مطابق د 300 مکب متره پورې د ګیس استعمالونکو به د 10% نه شروع کیږي، او د 500 مکب متره نه زیات استعمالونکو د پاره دغه زیاتوالی 133% ته رسیدلې دي۔ خو د ګیس او پټرولو د محکمې مرکزی وزیر غلام سرور خان وایي چې د عام وګړي د پاره په ال پی جی ګیس باندې جی ایس ټی د 10% نه 10% راکو ذکر شوی دا او د 50 مکب میټر پورې استعمالونکي عام وګړي د پاره د ګیس بل صرف 30 روپے زیاتی شوی دی.
جو غریب لوگ ہیں جو ایل پی جی پہ ہیں انہیں ہم 200 روپے کا پر سلنڈر ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ کہ ہم نے بیلنس
دی وای د غریب خلکو د پاره د ایل پی جی سلنڈر بیا 200 روپے راکو ذکر شوی دا او عام قیمتونه لګران شوی دی. خو مونږ زیات بوج په مالدار خلکو او کارخانه دارو باندې چولې دي. مونږ د ایل پی جی د 11 کیلو ګرام سلنډر د 1400 روپو نه 1400 روپے ته راکوس کړي دي. د دین وړاندې د ایل پی جی په سلنډر 1000 روپے جی ایس ټی او 500 روپے ایڈوانس انکم ټیکس اخستې شو. مونږ هغه ختم کړو او قیمتونه مو برابر کړل او په کارخانه دارو ما د ګیس زیات بوج چولې دي. د مرکزی حکومت وینا ده چې په ملکی سطح جوړ کړی شوی د ګیس په سیستم کې صرف 30% خلک قدرتي ګیس استعمالوي او 80% خلک د ایل پی جی ګیس نه فائدې اخلي. خو د دې ترڅنګ د سیمټو سرو او سی این جی پمپونو باندې په خیبر پختونخوا او سین صوبه کې 30% د ګیس قیمتونه زیات شوي دي. او سیړنې وایي په خیبر پختونخوا او سین صوبه کې بعد د سی این جی د یو یونټ بیا د 200 روپے نه 980 روپے ته ورسیږي. ماهرین وایي چې په ملکی سطح د ودانۍ لپاره استعمالیدونکي سیمټو او په زراعتو کې استعمالیدونکي سرو قیمتونه به هم زیات شي. د دې نه وړاندې مرکزی د ګیس او پټرولیم ادارې اوګرا حکومت ته ویلي وو چې د محکمې دننه 1.25 ارب روپو خساري 50 ارب روپے د ګیس په غلا باندې د قابو موندلو لپاره دی 1.5% د ګیس قیمتونه زیات کړی شي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا جوادا ګلو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او وس هم یو ری بیا زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې حکومتي چارواکي وای لشتل ژ 2.5 سو بلوچ وسلوالو حکومت ځان تسلیم کړی دی. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
دغه دستور دلته په کوټه شهر کې وسوله. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د فوج علي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیپټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا هم په دې کې ګډون درلودي. چارواکو وویل چې 215 هغه وسلوالو چې له بیلابیلو سازمانونو سره اړیکې درلودي، دوی د حکومت په ضد په غره کې جنګېدل، اوس یې وسله او حکومت ته پرمځکه کښېښودله. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر دې محل باندې په خپل وینا کې وویل چې زه دا خبره منم چې لمر زخه ډیر تیر وطن سوي دي، هغه په کس هم دي او په هغه کې خطا هم سته. خلګو چې کوم وټونه او مشترک کړي دي، موږ د خلګو ستونزې نه دی واري کړي او پر روان وخت کې په داسې نه کوي. د وویل چې په بلوچستان کې نن خلک په خپل حقوق باندې ډیر خبر دي چې دا صوبه د نورو صوبو په پرتله باندې څومره شاته پاته ده. حمله دغه کبل او وسلوالو دوی پر چپ لار باندې روان کړیو.
ایک ایسے رستے پہ ان کو لے جایا گیا جہاں شاید ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ ملک، یہ ریاست ان کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے اور ان کو کوئی اور ایسا رستہ اختیار کرنا چاہیے جو شاید ان کو اس منزل کی طرف پہنچائے جو کہ وہ ان کو دکھانا چاہتے تھے.
دوی پرداش لار باندې یولیو شای و دوی ته داسې احساس ورکړی وو چې دا هیواد او د ریاست ستاسو د کشالو په واره ولو کې سنجیده نه دی او دوی ته هغه لار خپلول پکار دی چې دوی ته تر هغه منزل رسول پکارو. هغه منزل دوی ورشکار کړی وو. پر دې محل باندې یو پیراری وویل،
مې بدل خان مینگل، میرا تعلق بلوچستان لشکر بلوچستان سے تھا. کچھ وقت میں پہاڑوں میں گزارا، خوار ذلیل ہوا. حکومت بلوچستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
زه بالا خان مینگل یم مال لشکری بلوچستان سره اړیکې درلودې یو څه موده مې په غره کې تېره کړله خوار او ذلیل سوم د حکومت زه مننه کوم چې له غره څخه راکوس ولم او حکومت زما هرکلی وکړي
اوس بلو جو ناراض ہے ابھی پہاڑوں میں ہے اس سے میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ آ کر حکومت بلوچستان میں شامل ہو جائے
زل نور هو خوابود بلوچستان زخم خاص کوم چې په غر کې دی را د سی د حکومت سره دی روغ وکي ل خپل ماشومان سر وخت تر کی
میں نے 15 سال بی ایل اے کے کمانڈر رہا ہوں اپنا قیمتی جان ضائع کر کے ادھر اپنا وقت ضائع کیا ابھی بلوچستان پاکستان کے ادارے میں شامل ہو کر
زل پنزل سکلو زخه د بی ایل اے کمانڈر وم خپل ارزش لرون کی ژوند او وخت می ضائع کړی وو اوس د پاکستان په دایره کې داخل سوم حکومت و دوی ته مالی مرستې هم ورکړلې په تیرو وختو کې هم حکومت دغه ډول دستوري کړي وې په هغه کې به وسلوالو و دوی ته پر مځکه وسله ژدله خو بلوڅ وسلوال سازمانونه بیا دا د حکومت له لوري پروپیګنډه بولي دوی وایي چې حکومت په بیلابیلو پلمو باندې زموږ د خپلواکۍ غورځنګ کمزوری کول غواړي آزادو سرچینو تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی چې دا څوک دي او له کومه ځای راغلي وو حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ٹیلیویژن کوټا
د وایس اف امریکا دی وری ټلویزیون خبری خبرونه دا اوس په خبرو وکړو چې په پاکستان کې د خلکو ژوند تعلیم او د اوسیدو په زیږی کې څومره بهتري راغلی ده د ملګری ملتونو د ادارې یو ان ډی پی سګنی کال د پاره رپورت ښایي چې پاکستان په هغه ملکونو کې په 155 نمبر دی چرته چې د ژوند تیرولو د پاره مناسب سهولتونه او اسانتیاوي موجود نه دي یا هغه شانتي برابر نه دي چې څومره عالمی معیار پکار دی نور تفصیلی رپورت په تیار کړی دی احسان محمد خان
د ملګری ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی د تازه راپور تر مخه د هیوادونو دننه او د هیوادونو ترمنځ خور امتیاز یا نابرابري زمونږ د وخت هغه ستونزه ده چې سرګندولې غواړي دغه راپور تر مخه کم آمدن تعلیم صحت او د ټیکنالوژي نه لریواله د امتیازي موکو سبب ګرځیدلې د دغه ادارې کلنیز راپور چې د 190 هیوادونه پکې شامل دي په دغه کې پاکستان د بشري پرمختګ په فهرست کې په 155 درجه خودل شوې چې دغه د بشري پرمختګ په لړ کې د هندستان نیپال او بنگلاديش نه هم پریوتی درجه ده د بشری پرمختګ په اکلا تحقیق کوونکی او سړنکار ډاکټر اشرف علي په وینا دغه د افغانستان ورستو په جنوبی اسیا کې تر ټولو ارتاو پرمختګ دی چې دغه د ټاکلي اهدافو څخه لریواله يرون کې دی
دا یقینا چې کوم ایسایي خولل شوی دی د یو ان ډی پی لخوا په دغه رپورت کې یقینا چې دا ډېر زیات شي دی د افسوس وړ دی کومه وګورو اوس پورې په 20 صدې کې دلته تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي د سکولونو نه اوس پورې دا د صحت په اړه باندې مونږ وګورو صرف 38% ماشومان چې دي هغه پراپرلی ایمونایزیشن لري ته کیږي باقي دا 26% چې دي د ایمونایزیشن پراپر چې کوم دي هغه نه کیږي 40% ماشومان چې دي هغه وسوم د خوراک داغي دا چې کوم ضرورتونه دي هغه د نه پوره کېدو د وجې نه هغه په 20% کې د غذایي قلت ښکار دي نو کدر ته وګورو دا ایسایي اگر چې کست رخي دي خدا حقیقتونه دي چې دا د پاکستان کې چې کوم دي نو زمګ حالات چې دي هغه هم دغه سي
د انګريزي ورسپانی ایردان په خپل اداریا کې د یو ان ډی پی په دغه راپور اداریا هم لیکلې د پاکستان د نننه د ماشومانو معیاري تعلیم موکو نشټواله د زنانو او جنکو په اکلا امتیازي رویه د هواد د نننه عمومي د ژوند کم عمرونه او زنانو ته د کار روزګار موکي نه ورکول په دغه اداریه کې د ترکای نه کولو د غلوي وجه خودل شوې دي او هم دغه د بشري پرمختګ په لړ کې لوی خندان غنلې شي ډاکټر اشرف علي زیاتوي د نورو موجودو ستونزو نه علاوه تعلیم او صحت هغه دوه بنیادی حقوق دي چې د انساني ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي خو د پوینا په دغه دواړه اړخونو هم کوم پرمختګ نه لیدل کیږي
د یو ملک دغه د ترکای معیار څه دي الته کې د صحت اسانتیاوي څومره برابر دي التکی د سکول یا د تعلیم په حق لبانې کوم دي اسانتیاوي خلکو ته څومره برابر دي روزګار څومره دي غربت په کومه کچه باندې دي او دغه ځکه خلکو ته انسان بنیادی انساني حقوقو هغه اویلیبلٹی یا دستیابی څومره حد پورې ده. نو دا خو ډیر شي انډیکیټرز دي، خو په دې کې بنیادی توګه کومه وګورو نو هغه صحت ته او تعلیم دي چې دا هغه بنیادی ضرورتونه دي چې دا د هر انسان بنیادی حق دي او هغه د هغه په دلیز باندې ورکول پکار دي. دا دوه اهم انډیکیټرز دي چې په دې باندې موږ زیاتره دا د پام وړ دي چې موږ دې ته توجه ورکو او په دغه ساحه کې زیات نه زیات کار وکړو چې دا دوه بنیادی سہولتونه ایٹ لیسټ دې دا خپل عوامو ته چې کوم دې حکومت ورکي تر څو چې دې په دې کې دي کم از کم رسته پاتې نشي.
د ډان ادارې لیکي کله چې د بشري پرمختګ په حق لا داسې کوم راپورونه سرګن شي چې پکې د تورونو عکس راغسته شوی وي، نو دغه دلیل وړاندې کیږي چې دا غیر حکومتي یا مستند نه دي او ځکه بیا داسې پریوتې شمیرې خودل کیږي. خو ډان وایي رښتیا دادي چې د لږ خوالي راتلو باوجود په مجموعي توګه دغه د پرمختیا کچه په سرګنده غورځېدلې ښکاري. احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، پیخور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منو اوریدونکو، او سمزو د سوات ولوري ته چیرې چې د امریکا په مالی مرسته باندې هلته د ترګرۍ په وخت کې وران سوي پولیس ماموریتونه یا تانی چې دی هغه بیرته رغول سوی دی. په دغو کې یو لوی زلایی ماموریت هم شامل دی. فیاض ظفر نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
کال 2001 او 2008 کې سواد کې د اړې غړې په وخت کې طالب جنگیالو د سواد زیاتې تانی یا پولیس سټېشنې په بمانو او لوزولې به او یې په ځانمرګي بریدونه کړی وو، او بیا سواد کې د امنیت راتلو وروسته د امریکای د خلکو په مالی مرسته یو ایس اے آئی ڈی په سواد کې پولیس لین او درې ماډل تانه په شپږ شپېته کروڑ روپۍ باندې بیا ودانی کړې دي، او دغه تانه اوس د خیبر پښتونخوا ماډل تانه ګرځولې شوې دي. د منګوري تانه چې درې ځان مرګي بریدونو کې ودانی په مکمله توګه خراب شي وه، دغه تانه یو ایس اے آئی ڈی بیا ودانه کړه. دغه تانه ته د سکار د پاره راغلی تاج محمد خان وای چې زړه آبادی د ریاست د وخت آبادی وه، او اوس په نوي ودانۍ کې هر رنګه سہولیت دي.
یره جی هغه خدا والی صاحب د وخت آبادی وه او زړه آبادی وه. بلډینګ نوې ده، د ناستي د کې ناستو د پاره د عوامو ځای پکې صحیح دی، نو ډېر ښه سہولتونه پکې ډېر زیات راغلي. بلډینګ هم نوې.
یو ایس اے آئی ڈی په دې تاڼو کې د هر قسمه سہولیاتو خیال ساتلی دی. تاڼو کې پولیس افسرانو لا دفترې، حوالات کې قالین، واشروم، د پولیسو د سملاستو د پاره بارکونه، د پولیس د پاره کیچن او د خوراک د پاره بیل زی، د مسالتی کمیټې د پاره جدا حال، د افسرانو د اوسېدو د پاره کورونه، غټ کار پارکینګ، د عام خلکو د پاره انتظارګاه، سی سی ټی وی کیمرې او د بجلی د روانې د پاره سولر سیستم لګولې دي. د منګوري پولیس تانې ایس ایچ او اختر ایوب وای چې د یو ایس اے آئی ڈی له کبله اوس په تاڼو کې ډېر سہولیات دي.
د منګورا پولیس سټېشن چې مخکې کوم حالات ډېر بوره حالات دي، په دې کې واشرومونه نه، په دې کې د ریاش دي ګونه نه، پولیسو ته ډېر تکلیفونه دلته کې مبارکونه نه، د سم لاستې ځای نه، خلکو په کرای باندې نه بهر جی ګونه نیولیو. نو اوس تاسو ګورئ ماشاءالله د یو ایس ایڈ والا کم مهربانیانی دي زمون په وطن باندې. نو دا غی تاسو دا مو بول تاسو ته چې دا تاسو ګوره منګوره پولیس سټېشن چې په دې کې ماشاءالله زمون سره غټ یو غټ بلډینګ جوړ شوی دی، پای کې زمون سره غټ غټ بیرکونه دي، واشرومونه دي، هر قسم سہولیات دلته.
یو ایس اے آئی ڈی سواد کې د پولیس مرکزی پولیس لین په 1.5 کروڑ یو او یا لګ روپۍ، تانا رحیم آباد په 6 کروڑ سلویخ لګه، تانا منګورا په 9 کروڑ لس لګ روپۍ، او تانا کبل په 8 کروڑ روپۍ باندې بیا ودانی کړی دي. او د ټولو تانو او پولیس لین کې د وسنی دور ټول جدید سامان لګولې دي.
وای چې خار روان شي نو خابات شي. دا تانی هم په بمانو کې ځانمرګي بریدونو کې اورانی شوې وي، خو د یو ایس ایډ په مالی مرسته باندې بیا جوړې شوې دي. خو په دې تانو کې چې کم خلک په دغه بمانو کې وجلې شوې دي، داغو خلا نه پوره کیږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې
صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه د شروع نه واخله وس پورې د تنقید سره نیوکو سره او د ډیرو اندېښنو سره هم مخ ته. ډیر اقتصادي پوهان دغه منصوبه دومره دغه منصوبه په باره کې وایي چې دا دومره واضح نه ده، دومره صفا نه ده، په دې باره کې مکمل تفصیلات نه هم خلک نه دي خبر کړی شوی. او بیا بلوچستان او خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي علاقې خپل تحفظات هم لري. وس چې د پاکستان نوی حکومت، پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دغه منصوبې ته به بیا نه کتنه کوي، دا هم امکانات دي چې په دې منصوبه کې بدلون راوستلی شي. سینیټر عثمان کاکړ په دې حواله سره سوایي نو شیروان قلندر سره مرکه کړې ده.
په دې کې دا چې غربي روټ چې دا اوس تقریبا یو 300 کیلومتره کم او بیش د دې اوږدوالې دی، د اسماعیل خان روغ روغ کوټه کوټه پورې سورا پوي. د دې سیمو د دوی زره پورت وخت تاسو بالکل اریان سي چې دا له اکلا سي دا له روبه ده، یارک یارک له روبه ده، د اسماعیل خان له دا تر روبه پورې د دې توس پورې فیزیبلټی رپورټ دی جوړ شوی، پی سی ون نه دی جوړ شوی. له روبه ده بیا تر کوټه پورې د دې نه فیزیبلټی رپورټ ستا نه پی سی ون ستا نه له کوټه بیا تر خوزداره تر سورابه پورې د دې نه پی سی ون ستا نه فیزیبلټی رپورټ ستا. دا دوی وایي چې له دی آی خان زه بیا تر روبه پورې چیل والا له موږ سره کول کړی اوس پیسې به درکوو خو را کړی نه دي. او د دې پی سی ون بند بیا چاینا والا دی بیا بیا به دا پی سی ون سي دا به بیا عملي کېږي. خو دا د دې غربي روډ لپاره تر اوسه پورې هیڅ پیسې نشته، بلکې خسرو بختیار خود دا خبره کوله چې موږ به دا کوشش کوو چې له خپل بجټ زده جوړ موږ ته ستا بجټ دی چېرته اتل زره عرب کوي تاسو کردار یاست، تاسو بجټ دی له چې موږ خواست تاسو خپل بجټ کې زده. نو دا دوی دا چې کوي چې دوی دا ټول عمل سي دا برته ریویو کوي دا چې ټیکس دي. او په دې کې ریلوی خو که څه چې ذکر نه سمو چې رپورټ را کړی دی، په دې کې د ریلوی نه پی سی ون شته نه څه څه نه به ترجیحات څه نه په دې کې شته. نو له دا خسرو بختیار سره هیڅ جواب هم نه ولی.
زما یو بنیادی پوښتنه چې دا چیرې دا تاسو چې وای چې د غربي روټ ته پیسې نه دی ورکړې، دا د سی پیک د ډایرکټر منلې را کنه، دا تاسو ته د وزیر منلې را چا منلې؟
دا موست سکم د پی ان ډی پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ سیکرټری دی هغه دا منولې دي، دا خسرو ویل دي چې معنا دا پیسې تر اوسه پورې نشته. چاینا منلې دي پی ان ډی سیکرټری دا وین ان اچ اس کې څنګه دا وین او خسرو بختیار هم دا وین. و دلته خبره دا ده تا ته بیخي د با خبر زه راځم دا درته ده او ان شاء الله دا به بیا غلط نه وي، خدای دې وکړي زما خبر غلط. خو دا اصل دومره خو بالکل دا کړی دي چې معنا ک دا د جای خان روب سکم پیسې چانا متراکې دا پر دې روس باندې نه لګو دا بل ځای استعمالوم.
خا
تاسو دا ورته د معلومات
عثمان کاکر صاحب یو پښتنه دا چیرې دیو چې بیا کتنه کو دی سی پیک د منصوبو ته، نو دا هم د دغه پلانینګ وزیر خسرو بختیار در سره منلی را هغه دا ویل لري چې او دا څه بکې؟
نه نه دا خو کس مجبور دی ګر حکومت را وای دا دا د دې پرته بیا کتنه کی ریویو به درکې. خسرو دا شی شاری ویش دی چې به مون ګورو به وره
او ډیر مننه
مهرباني.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان بکراچه کې اوسېګم او سبق هم بکراچه کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا جبه د کتر منو اوریدونکو یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو درېمه رسمي غونډه پیل شوې ده. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد راکوي.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو په پیونګ یانګ کې د خپلو درې ورځنیو مذاکراتو لومړنی ورځ پیل کړه. د دغو خبرو موخه دا ده چې د بې وسلې کېدو په مسله کې په خپلو کې یوې موافقې ته سره ورسیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این خپل مذاکرات د شمالي کوریا د واکمن کارګر ګوند په مرکز کې پیل کړي دي. کیم د خپلو خبرو په پیل کې ولسمشر مون د دې لپاره وستایي چې د هغه او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په سنگاپور کې په تیر جون میاشت کې یوې سرمشریزې ته لار هواره کړې وه. د خبری راپورونو لمخې له دغه سرمشریزې سره د سیمې سیاسي حالات د ثبات خواته ولاړل. ترامپ او کیم د سنگاپور په سرمشریزه کې په خپلو کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام له منځه یوسي. خو دواړه لوري د شمالي کوریا لخوا د اټومي او د میزایلو د سیستم د ختمولو په بهیر کې د ځنډ له امله ځینې اختلافات هم لري چې له امله یې ولسمشر ترامپ په تیره میاشت کې شمالي کوریا ته د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سفر هم وځنډاوه. د نهي یا سه شنبې د ورځې خبرې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وشوې کله چې کیم جان اون او د هغه میرمنه شمالي کوریا ته ورسېدل. دواړو مشرانو له یو او بل سره په ورین تندي روغبړ وکړ. د ولسمشر مون تود هرکلی وشو او د دواړو هیوادونو یو ځای شوي بیرغونه پورته شوي وه. کیم او مون ښایي د خپلو خبرو په پای کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ یو ګډ بیان هم خپور کړي او مون به بیا یوه ورځ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د دې اونۍ سرمشریزه د دواړو رهبرانو ترمنځ په روان کال کې درېیمه سرمشریزه ده. له ولسمشر مون سره په دې سفر کې تر 500 زیات حکومتي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او یو شمیر نور استازي هم ملګری دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه وا په ټلویزیون باندې، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ویب سټ باندې تاسو ولیدله. په ریډیو باندې هم او واورېدله. د دې خپرونې وخت سرته رسیږي، خو چرته ځای ما ډیوا ډاکټر پروګرام کې به تاسو د اډوکو د مرزونو په باره کې تفصیل اورېدای شئ او په خپل پوښتنې به هم کولای شئ چې ځان خبر کړئ د اډوکو د مرزونو نه او د دې علاج څنګه کېدای شي. زموږ همکار مجاهد جواد به د پروګرام کوربه، تاسو هم پکې راتلی شئ، برخه اخیستی شئ. د خبری خبرونه نازه سمینا احسن او زما همکار نصیر احمد کاکړ موږ اجازه غواړو. الله پامان.